د شمیر کتاب یولسم باب د بنی اسرائیلو په بیابان کې شکایت کول. نو کله چې خلقو د خپلو تکلیفونو په هکله مالک خدای ته شکایتونه شروع کړل، نو مالک خدای دا واورېدل، نو هغه سخت غصه شو او په خلکو یې اور ولیږلو، او اور د هغوی خلاف بل و او د کیمپ بهرنی اړخ یوه برخه یې وسیزوله. خلقو موسی ته د مدد دپاره چیغې کړې. هغه مالک خدای ته سوال وکړو، نو اور قلار شو، نو د هغه ځای نوم تبعیره شو، ځکه چې هلته د مالک خدای اور د هغوی په کیمپ کې لګېدلی و. د حضرت موسی اویا مشران خوښول. د پردي ملک څخه مسافرو د بنی اسرائیلو سره سفر کولو، د هغوی غوښې ته ډیر زیات زړه وشو، او همداسې په خپله به بنی اسرائیل هم شکایت شروع کړو او وی ویل، کاش چې لږه غوښه خو وی. په مصر کې چې موږ کوم کبان غوښتل هغه مو خوړل او موږ ته مفت ملاویدل. هغه بادرنګ، هندوانې، ګندانه، پیاز او اوږه را یاده کړئ چې موږ به خوړل، خو اوس موږ د دینه پوزې له راغلو، د خوړلو نور هیڅ نشته، خو بس دا من دی چې هره ورځ زموږ مخې ته پراته وي. من د دنیا د تخم په شان واړه و او رنګ یې زیړبخن و. دا د شپې د پرخې سره د خیمو نه ګیر چاپیره پرېوتو، ورپسې سهار به خلک د دې راټولولو دپاره تلل. دا به یې په لنګری کې ټکول یا یې ترېنه په میچن کې اوړه جوړول او بیا به یې یشول، یا به نری روټۍ ترې نه پخولې. د دې خوند داسې و لکه چې روټۍ د زیتونو تیلو سره پخې شوي وي. موسی د ټولو خلکو شکایتونه واورېدل چې هغوی قبیلې قبیلې د خپلو خیمو په دروازو کې ولاړ و. هغه پریشان و ځکه چې مالک خدای هغوی ته په قهر و، او هغه مالک خدای ته وفرمایل، ته زما سره دومره بد سلوک ولې کوې؟ ته زما نه ولې ناراضای؟ تا د دې ټولو خلکو ذمواري ماله ولې راکړې ده؟ هغوی خو ما نه دی پیدا کړي او نه زما بچی دي. زه دې ولې د یوې خدمتګارې په شان شم چې د پیو ماشوم هغه ملک ته یوسم چې ته یې د هغوی د پلار نیکه سره وعده کړې ده؟ زه د ټولو خلکو له غوښه د کوم ځای نه ورکړم؟ ځکه چې هغوی ما ته ژاړي او زما نه غوښه غواړي. زه یوازې د دې ټولو خلکو ذمواري نشم اخیستلی. دا بوج زما دپاره ډیر دروند دی. که ته زما سره همدغه شان سلوک کوې، نو په ما رحم وکړه او ما ووژنه. که ته زما نه رضایې، نو ما د خپل غم لیدلو نه وساته. مالک خدای موسی ته وفرمایل، د بنی اسرائیلو او یا مشران راجمع کړه چې هغوی د مشرانو په توګه منل شوي وي. هغوی مالا زما د حضور خیمې ته راوله او هغوی ته ووایه چې هغوی هلته تا سره ودرېږي. زه به لاندې درشم او هلته به تا سره خبرې وکړم، او چې ما کوم روح تا له درکړی دی د هغې نه به لږ واخلم او هغوی له به یې ورکړم. بیا به هغوی ستا مدد کوي، او چې د دې خلکو ذمواري واخلي، نو دا ذمواري به یوازې ستا په سر نه وي. اوس خلکو ته ووایه چې د سبا دپاره ځانونه پاک کړئ، تاسو ته به د خوړلو دپاره غوښه میلاو شي. مالک خدای ستاسو ژړا اورېدلې ده چې تاسو ویل چې کاش زموږ سره لږه غوښه وی، او چې زموږ حالت په مصر کې ښه و. اوس به مالک خدای تاسو له غوښه درکړي او تاسو به یې خورئ. دا به تاسو نه صرف یو دوه پنځه یا لس شل ورځې خورئ، بلکې ټوله میاشت به یې خورئ چې ستاسو د پوزو نه بهر راوځي او زړه به مو ترې موړ شي. همداسې به وشي ځکه چې تاسو د مالک خدای سپکاوی کړی دی کوم چې دلته ستاسو په منځ کې دی، او ستاسو هغه دا شکایت کړی دی چې موږ ولې مصر پرېښودلی دی. موسی مالک خدای ته وفرمایل، دلته زما سره شپږ لکه خلک دي، او ته وایې چې ته به هغوی له د یوې میاشتې غوښه ورکړې، څاروي او ګډې دي د هغوی دپاره حلال کړی شي. څه ولې په سمندر کې ټول کبان به د هغوی مړولو دپاره کافی وي؟ مالک خدای ورته وفرمایل، زما د طاقت څه حد شته؟ ته به زر وګورې چې ما څه ویلي دي چې هغه کیږي او کنه کیږي. نو موسی بهر ووتلو او چې مالی خدای څه فرمایلی وو هغه یې خلکو ته وفرمایل. هغه اویا مشران را جمع کړل او د خیمې نه ګیر چاپیره ودرول. بیا مالی خدای په وریځو کې لاندې راغلو او د هغې سره یې خبرې وکړې. کوم روح یې چې موسی له ورکړی وو د هغې نه لږ راواخیستلو او هغه اویا مشرانو له یې ورکړو. کله چې په هغوی باندې روح نازل شو نو هغوی د لږ وخت دپاره د پیغمبرانو په شان خبرې کولې، خو د دې نه پس بیا داسې ونه شول. د هغه اویا مشرانو نه دوه مشران الداد او مداد په هغو خیمو کې پاتې وو او د مالک خدای د حضور خیمې ته تللی نه وو، او په هغوی باندې روح نازل شو او هغوی په خیمو کې د پیغمبرانو په شان خبرې شروع کړې. یو ځوان منډه کړه چې موسی ته ووایي چې الداد او مداد په خیمو کې د پیغمبرانو په شان خبرې کوي. بیا د نون زوی یشو، کوم چې د ځوانۍ د وخت نه د موسی مدد کوونکی وو، هغه موسی ته وفرمایل زمانه کې هغوی منع کړه. موسی جواب ورکړو، ته په ما غیرت کوې څه؟ زه غواړم چې مالک خدای خپل روح خپلو ټولو خلکو ته ورکړي او ټول د پیغمبرانو په شان شي. بیا موسی او د بنی اسرائیلو مشران واپس کیم ته لاړل. مړازان ناڅاپه مالک خدای یوه هوا راوستله چې هغې د سمندر د طرف نه مړازان راوړل چې د ځمکې نه یو ګز اوچت الوتل. دا په خیمو باندې او د خیمو نه ګیر چاپیره هر طرف ته لرې لرې پورې کیناستل. نو په هغه ټول ورځ او شپه او په دویمه ټوله ورځ خلقو مړزان نیول، هیچا هم د زرو کیلو نه کم نه و رانیولې. هغوی دا د اوچولو دپاره د ټولو خیمو نه ګیر چاپیره خوره کړل. کله چې لا د هغوی سره ښه ډیره غوښه وه نو مالک خدای خلکو ته په قهر شو او په خلقو یې یوه لویه وبا راولیږله. د هغه ځای نوم د لالچیانو قبرونه شو، ځکه چې هغوی هلته هغه خلک خخ کړل د کومه چې غوښې ته زړه شوی و. خلکو د هغه ځای نه حسرود ته سفر وکړو او هلته اوسیدل.